مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، زه احمد تکالم او د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، ستاسو هرکلی کوم. اسلامی دولت ډلې یا داعش افغانستان ته د خپلې لمنې د غزولو په لومړي پړاو کې سخت ضربه ولیده او د افغانستان قومندان یې ووژل شو. پر دې او نورو موضوعاتو په همدې خبرونه کې راپورونه لرو. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو په پیل کې په موکړې خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په مینسک کې د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې په اړه شک څرګند کړی او وایي دا تر اوسه نه ده پخه چې دا غونډه به ترسره شي. او د روسیې ولسمشر وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی ناجی ساپې ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اسلامي دولت مسول او د پنځو نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پولو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شوه او د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستونزې د هواري ژمنه کړې. خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوب لویدیز کې د اسلامي دولت ډلې یو مسول پنځو ملګرو سره وژلای. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په یو خبر پانه کې ویل شوی چې عبدالرؤف چې په خادم مشهور و د هلمند ولایت د کچګي ولسوالۍ په ساداتو کلی کې په یو حمله کې وژل شوی. اعلامیه زیاتوي چې د قومندان عبدالرؤف وژل په تیر یو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف و. په همدې حال کې د هلمند امنیتي قومندان نبی جان ملاخیل وای چې عبدالرؤف په هلمند کې یو داسې وسلواله ډله رهبری کوله چې نقابونه یې پر مخ و. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شوه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سیمې په وضعیت او له طالبانو سره د سولې په خبرو نظرونه تبادله شول. تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابینه او دولت کې د شاملولو معیار یوازې جهاد نه، بلکې په دې برخه کې وړتیا، تخصص او تجربه هم په پام کې نیول کیږي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د خبري د جهادي مشر اسماعیل خان د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړي. اسماعیل خان تیر ورځ په هرات کې وی غونډې ته د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت رانشي. او د افغانستان د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان کډوالو ستونزې به هواري کړي. د پولیسو سرحدي قومندان لوی پاسوال محمد شفیق فضلی نن له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې همداراز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په اړه هم ژمنه شوې ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. په هغې مرکې کې چې د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام نن خپره کړې، پوتین ویلي چې مهم ټکی دا دی چې هیڅوک باید د دې هڅه ونه کړي چې له دغه وضعیت څخه یوه اړخیزه ګټه پورته کړي یا هم د دغه پیچلې مسلې د متعادل او عادلانه حل لارې لپاره له هغه څه نه چې ورته اړتیا ده د زیات څه لپاره چنې ووهي. د پوتین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل دی د نړۍ له قدرتونو سره د یوې ښې اټومي روغې جوړې ملاتړ کوي، داسې یوې روغې جوړې چې یوه خوا هم خپلو ټولو غوښتنو ته ونه رسېږي. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین او جرمني له ایران سره د دې هېواد اټومي لانجې د دایمي حل لارې لپاره خبرې مخته وړي. دغه سي یوې موافقې په صورت کې به ایران د دې ضمانت کوي چې اټومي وسلې به نه تولیدوي او لویدیز به هم پر دې هېواد اقتصادي بندیزونه لرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمر په مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د راتلونکو څلور اړخیزې غونډې په باب شک څرګند کړ. ویل چې دا تر اوسه نه ده پخه شوې چې د مینسک غونډه به ترسره شي. شټاینمایر نن په بروکسل کې وویل مخکې له دې چې د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشران سره وګوري ډېر کار پاتې دی چې پر یو لړ مسایلو خبرې وشي. په عین حال کې په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو مخکې له دې چې د اوکراین په شخړو کې د لاس لرلو په تور پر روس پلو بلتون پاله اوکراینیانو او روسانو د نوي بندیزونو په اړه رایګیری وشي. په دې اړه چې آیا د اوکراین حکومتي ځواکونه په وسلو سمبال شي اختلافات څرګند کړل. دا هغه مسله ده چې تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به هم په اړه نن د ورځې ناوخته په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي چې نن د بغداد په شیعه میشته سیمو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. پولیسو ویل د بغداد په شمالي قدمیه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعه ګان دي، په یوې ځانوژونکې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او له دیرشو زیات ټپیان شول. په بغداد کې د ځانوژونکې حملې په اړه د عاقل عبدالهادي په نوم یو عیني شاهد رویترز اژانس ته وویل یو سړی له موټر راښکاره شو. هلته د څار کمرې شته. هغه څو قدمه وړاندې واخیستل، خپل جمپر یې خلاص کړ او ځان یې والوزه. او څو ساعته وروسته د بغداد په شمال ختیځ د حسنیه سیمې پر یوه ګڼه ګوڼې واټ یو بم وچاودې چې یو تن یې وواژه او اووه تنه نور ټپیان کړل. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اسلامي دولت په څیر سوني سخت دریځې ډلې اکثره د بغداد پر شیعه میشته سیمو حمله کوي. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف امریکایي تنظیمونکي وایي چې عراقي ځواکونه به په راتلونکو اونیو کې مځکني تهاجمي عملیات پیل کړي تر څو د دغې ډلې لخوا لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي. جنرال جان آلن د یکشنبې په ورځ د اردن له رسمي پترا خبري آژانس سره په مرکه کې وویل کله چې عراقي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې مځکني عملیات پیل کړي ائتلاف به پراخ هوایي ملاتړ وکړي. آلن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اردن وویل په تیرو درې ورځو کې د اسلامي دولت د ډلې پر 15 اهداف بمباری کړي او د هغې لوجستیک مرکزونه د وسلو زیرمې او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منشن په کنفرانس کې وویل چې د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي په سوریه او عراق کې ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې لخوا لاندې کړي سیمې په سلو کې 40 بیرته نیولې دي. د امسر چارواکي وایي پرون د قاهرې په یوه سټډیوم کې د فوټبال د مینهوالو په ټیل ماټیل کې 19 تنه ووژل شول. مخکې په دې پیښه کې د وژل شوو شمېر له دې زیات ښودل شوی او دغه راز ویل شوي چې پولیس د قربانیانو په ډله کې نشته. دا له 2012 کال راهیسې چې په پورت سعید کې د قاهرې د الاهلیه او المصري ټیمونو ترمنځ شخړو کې چې انګیزه سیاسي بلل شوې وه او 4 تنه پکې ووژل شوي وو. له سپورت سره په تړاو خونړۍ شخړه ده. د تاجکستان چارواکي وایي یو لستنه په دې هیواد کې د یوې اسلامي منشوې فرقې د پیروانو په تور نیولې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې یو لستنه په شمالي ولایت سخت کې نیول شوې دي. چارواکو وویل چې دوی د اسلامي سلفي فرقې پیروانو چې په تاجکستان کې له 2008 کال راهیسې د یوې سخت دریځې په توګه پیژندل شوی او پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان محکمې 4 سړي د اسلامي سلفي فرقې د پیروانو په تور په بند محکوم کړل. افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوس هم پام کوي. د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
د هم پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 10، چټي منفي او اسمان شین. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، چټي او اسمان بشین وي. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، چټي 15، اسمان زایزه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، چټي 9، اسمان زایزه وریز. او روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، چټي 11،
اسمان شین. زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش قومندان عبدالرؤف خادم وژل شوی دی. په داسې حال کې چې له دې مخکې افغان چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې موجودیت ردو د خادم د وجل کې دولت څنګهوالي به خبر شي. د حکومت اجرایه ریاست د هرات د جهادي قومندان اسماعیل خان هغه تورونه رد کړي چې ویلي وو په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده. د اجرایه ریاست یو ویاند وویل د کابینې د غړیتوب معیار جهاد نه بلکې مسلکي پوهه ده.
قدرت کې داخلي د لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چې جهاد کوي په دې معنی ده چې باید ټول په قدرت کې ووسی شي.
د سرحدي پولیسو قومندان وایي د افغانستان او پاکستان د سرحدي ستونزو د اوري په مقصد پر یو طرز عمل کار روان دی. نور موضوعات هم لرو. د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام به هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خپور شي. اوریدو ته را سره اوسئ. سمغاګله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت ډلې د مسؤل په ګډون د اسلامي دولت یا داعش 15 غړي وژلې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان 13 ورځې وی خبري غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار ده چې د دې ډلې په ګټه تبلیغات ونشي. امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام وړول شي، ځکه دا موضوع تر اوسه جدي نه دی نیول شوی. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر راپور کې ووري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ارګانونو د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مسؤل په ګډون د دغه ډلې 15 کسه وژلې دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم د هلمند ولایت د کجکی ولایت په سعادت کلی کې پنخه شوې ده. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تیرې و میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف ګرځیدلی و. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان تیر ورځ وی خبری غونډه ته ویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې د دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتی کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او وی ویل هله لري چې سیمه ایز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. افغان امنیتی کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه کدا موضوع دونه نیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به پراتلونکي کې یو جدي ګواښ وي. د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کله ته متوجه نه شې کومل ګواښ ته هرته دام عین شبکه ده لکه پخوانی ته مخالفین فقط هغه نوم یې بدلیږي، نور عین شاید عین مخالفین یا ما عین
خو په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیت قومندان نبی جان ملاخیل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یوه ډله نقاب پوشان رهبری کول، خو ښاغلی ملاخیل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي.
راپور کې مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي د اسلامي دولت ډلې د افغانستان د برخې قومندان ملا عبدالرؤف خادم په د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د خادم د وژل کېدو په اړه ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي دا چې څه ډول او دقیقا په کومه وسیله یا د څه ډول حمله کې د افغان ځواکونو یا د نړیوالو ځواکونو په حمله کې وژل شوی، خو په هر حال خادم ویل کېدل چې د وسلوالو طالبانو د عمومي مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه او وروسته له دې چې د راپورونو له مخې د ده او د طالبانو د مشرتابه ترمنځ یو لړ اختلافات پیدا شول، نو د داعش ډلې تور بیرغ یې اوچت کړ او د داعش ډلې په ګټه په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. وروسته ویل کېدل چې نو موړی د داعش ډلې د خراسان مرستیال ټاکل شوی. البته د موضوع په اړه تر اوسه پورې د دې وژل کېدو په اړه تر اوسه پورې د وسلوال طالبانو ډلو څه نه دي ویلي او نه هم نور معلومات شته. د نورو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم به ټول معلومات تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او وو رزي د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د ماخام په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو ل پایترسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. تاسو کولای شئ چې د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او له آزادۍ رادیو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه واوري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په حکومت او کابینه کې د ګډون معیار یوازې جهاد نه دی بلکې مسلکي تو پوها ورتیا او کاري تجربه مهم معیارونه ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د څرګندونی د پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د هغه خبرداري په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو که په حکومت کې د مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په د هیواد کې به امنیت را نشي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي اسماعیل خان په دې ډول څرګندونو سره غواړي د ملي وحدت حکومت پر چارواکو فشار زیات کړي او په واک کې خپل ځان ته ونډه واخلي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
دا لومړی ځل نه دی چې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د حکومت او د کابینې په جوړښت باندې انتقاد کوي، بلکې له دې وړاندې هم د تورته څرګندونې کړې وې. اسماعیل خان حکومت ته خبرداري ورکړی که مجاهدین په واک او کابینه کې له پامه وغورځول شي په افغانستان کې امنیت نشي راتلای. که څه هم جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل جهاد د قدرت لپاره معیار نه ده بلکې وړتیا، پوهه او تجربه معیار ده.
قدرت کې داخليدل لپاره معیار یوازې جهاد کول نه دي. چا چې جهاد کوي په دې معنی ده چې باید ټول په قدرت کې اوسي. د حکومت لپاره معیار تعین ما د خلکو پوهه، د اشخاصو کاري تجربه، د هغوی علم او په مربوطه بخش کې د هغوی مدیریت دی.
په خواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د یک شنبه په ورځ په هرات کې یوې غونډه ته په وینا کې په حکومت د پخواني مجاهدینو د ونډې پر کمیدو په کلکه انتقاد وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې صادق او وطن پالو کسانو ته وزارتونه ورکړي. نوموړي د اوسنۍ کابینې په جوړښت هم انتقاد وکړ او ویل چې ټول یې دوګونی تابعیت لرونکي او کمونستان دي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د اسماعیل خان وروستۍ څرګندونې په واک کې د پاتې کېدو لپاره د ملي وحدت حکومت مشرانو باندې د فشار وستلو یوه هڅه بولي. د چارو کارپو محمد یونس فکور ازادۍ رادیو ته وویل ولس به د اسماعیل خان د څرګندونو او هڅو د عملي کېدو لپاره د هغه ملاتړ ونه کړي.
زه فکر کوم د څرګندونې معنا دا ده چې یو فشار مطبوعاتي راولي زموږ د نوي حکومت پر مشرانو او د دې فشارونو وخت اوس بیا تیر دی. اسماعیل خان باید خپل ماته ومني او په نوو شرایطو کې د دې وطن د جوړېدو لپاره د حکومت د ملاتړ لپاره چیرې وغړي. څوک به د دغه سي څرګندونو د عملي کولو لپاره ملاتړ ورنه.
اسماعیل خان چې په هرات کې د جمعیت په خوانی قومندان او د حمید کرزی په حکومت کې د اوبو، برېښنا او انرژي وزیر وو، په داسې حال کې د افغانستان د نظام په جوړښت کې د مجاهدینو د ونډې د کمیدو خبره کوي چې بشپړه کابینه تر اوسه اعلان شوې نه ده او یوازې اتو تنو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د حمید کرزي په حکومت کې تر ډیره پخواني جهادي مشران په واک کې شامل وو، خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې ټول هغه افغانان چې وړتیا ولري او افغانستان ته د خدمت کولو جوګه وي کولای شي د ټاکلو معیارونو په اساس په کابینه او نورو حکومتي پوستونو کې کار او خدمت وکړي.
واموریدل چې د حکومت اجرایه ریاست د هرات د جهادي قومندان محمد اسماعیل خان هغه تورونه چې وایي په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کمه ده رد کړي او ویلي دي چې د کابینې د غړیتوب معیار مسلکي پوهه ده نه جهاد. د ولایتي شوراګانو لغړیو جوړه کمیټه وایي کومه طرحه چې په ولایتي چارو کې د دوی د څار د صلاحیت لپاره ترتیب شوې د منلو وړ نه ده او بدلونونو ته اړتیا لري. دا طرحه د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د ولسمشر اشرف غنی په سپارښتنه جوړه شوې څو د ولایتي شوراګانو اعتراضونه پای ته ورسیږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي کچېره د ولایتي شورا غړي له جوړې شوې طرح سره موافق نه وي نو خپل نظریات له دوی سره شریک کړي. خان محمد سیند د موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د ولایتي شوراګانو لغړو جوړه کمیټه وایي تر هغه چې له قانون سره سم په ولایتي چارو کې د دوی د سار صلاحیتونه تثبیت شوي نه وي د حکومت لخوا ترتیب شوې طرحه به ونه مني. د کابل د ولایتي شورا رئیس سید عبدالرحمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتي چارو کې د ولایتي شوراګانو د غړو د نظارت د صلاحیتونو په حق لچې کومه طرحه د سیمه ییزو ارګانونو لخوا ترتیب شوې یو لړ بدلونونو ته ضرورت لري.
کوم شاید چې پاسل کې په اساسي قانون کې نوی نه قبلو د اساسي قانون نه درشمې مادې د نظارت حق ولایتي شوراګانو ته ورکړی دی. اوس مو د طرح مطالعه پیل کړي او ژر به سیمه ییزو ارګانونو ته وسپارو.
په خاطر دې ولایتي شوراګانو کولای شول چې په هر برخه کې د ولایتي مسؤلینو فعالیتونه وساري. خوشاخوا دوه ونۍ مخکې ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل کړ او د سار حق ځنې واخیست. ولسی جرګه په دې نظر ده چې د ولایتي چارو نظارت یوازې د ولسی جرګې د غړو صلاحیت ده، نه د ولایتي شوراګانو د غړیو. د سیمه ییزو ارګانونو په وسنۍ طرحه کې چې د جمهور رئیس په سپارښتنه جوړه شوې په درې برخو کې د ولایتي شوراګانو غړو ته د سار حق ورکړل شوی چې د بیا رغونې انکشافي پروژو او بودیجې برخه ده. خو د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی وایي چې دا طرحه هم محدوده ده او باید د محلي ادارو په چارو کې د څارنې بشپړ حق ورکړل شي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې که چیرې د ولایتي شوراګانو غړي د دوی لخوا په جوړه شوې طرحه قناعت نه لري خپل نظرونه دې له دوی سره شریک کړي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد طرحه د ولایتي شوراګانو ټولو رئیسانو ته سپارلې ده.
موږ منتظر یو چې د نن ورځې تر اخره دغه پیشنهادات په کتبي شکل موږ سره شریک شي. د دوی وعده همدا وه چې موږ ته به کتبن رالیږي. هغه پیشنهادات به په دې طرحه کې ځای په ځای شي، بیا به د نورو پړاوونو د تکیدو لپاره د جمهور ریاست عالي مقام ته ولیږل شي.
د سیمه ییزو ارګانونو د معلوماتو له مخې یاده طرحه به د وزیرانو شورا له تایید وروسته ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي. څېړونکي وایي که حکومت د محلي اداراتو په چارو کې د څارنې حق د ولایتي شوراګانو غړو ته ورکړي هم به د اداري فساد مخه ونیول شي او هم به د ولایتي شوراګانو موجودیت ګټور ثابت شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورېده. راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو نوی وزیر وایي سره له دې چې دا وزارت د کورنیو بې ځایه شویو لپاره ستراتیژي لري، خو دا ستراتیژي تر اوسه په سم ډول نه ده عملي کړې. سید حسین عالمی بلخي دا څرګندونې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر زیات شوی. قاسم سولمن د موضوع له جزئیات سره.
سره له دې چې د کورنیو بې ځای سویو ملي ستراتیژي تیر کال تصویب سوه، خو لا هم په سمه توګه نه ده عملي سوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کې د دې ستراتیژي د نه عملي کېدو د عواملو په اړه وویل:
موږ ابتدا یک سروي اساسي او دقیق را ضرورت داریم.
موږ لومړی یوې دقیقې سروي ته اړتیا لرو څو پوښو چې کوم بې ځای شوي کسان واقعا ضرورت لري او شمیر یې څومره دی. د هغې وروسته موږ په دوو برخو کې ورسره مرستې کولی شو. یا به یې اصلي سیمې ته د بیرته تګ زمینه برابره کړو، او که دا ناممکنه وي په دوهمې سیمې کې د هغوی د جلب زمینه باید ورته برابره کړو.
نوموړی وایي د بې ځای سویو له مسلې سره باید د یوې موقتې پدیدې په توګه چلند وسي، او د هغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کولو لپاره باید هڅې وسي چې په خپل سر له یوې سیمې بلې ته کډه سوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په وار وار ټینګار کړی چې د کورنیو بې ځای سویو فرهنګ به نور له منځه وړي. که څه هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سویو کسانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 8 لکه کسان بې ځای سوي دي چې عمده علت یې ناامني ده. د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 1,13,000 کسان له خپلو سیمو کډه سوي، چې دا اندازه د بې ځای سویو په شمیر کې زیاتوالی ښیي.
متاسفانه بعد از سالهای 2007
په خوشینه سره د 2008 او 2008 کلونو وروسته د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنۍ په زیاتېدو سره د بې ځای شویو شمیر هم زیات شو. یعنی ویل شو چې په تیرو 2-3 کلونو کې دا شمیر زیات شوی دی.
دا محل د هیواد د نورو سیمو په ګډون په مرکز کابل کې داسې سیمې سته چې له کلونو راهیسې پکښې بې ځای سوي کورنۍ په ډېر ناوړه وضعیت تر خیمو لاندې ژوند کوي. هر کال د ژمي په موسم کې د دغو کورنیو یو شمېر غړي او ماشومان د امکاناتو د نه موجودیت او سړې هوا له امله مري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت که څه هم د کورنۍ بې ځای سویو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبره کوي، خو د دوی په باور په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ او د سرپناه نشتون هغه اساسي ستونزې دي چې لا هم د کورنۍ بې ځای سویو په وړاندې پرتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په شاه شهید سیمه کې نن د ځمکه پر سر وسلواله نخته وشوه. چارواکي وایي چې په دې وسلواله نخته کې د ولسی جرګې د غړي شریف الله کمال کسان او د سیمه یو اوسیدونکو ښکېلو. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
وسلوالی نخته او دزو د دوشنبه په سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې خلک اندېښمن کړل. دا د زی شاوخوا یو ساعت رواني وي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره د پولیسو یو افسر او یو د سیمه اوسیدونکو ټپي شو. د کابل ښار د پولیسو د اتمی حوزې عامر حمید الله د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې غړي شریف الله کامال کسانو د پولیسو له موټرو په استفاده سره په خلکو ډزې کړې دي. ښاغلی حمید ویل پولیسو د پیښې یو عامل نیولې او هڅه روانه ده چې پیښه نور هم روښانه شي.
دا قومو جنجال په دغه ځمکه باندې حقوقي قضیه ده. کامال افراد راغلي وو د لنجر سره استفاده د لنجر نه مصالح افراد راغلي په عوام خلکو باندې ډزې کړې وي. دغه شامل نه یو کارمن د پولیسو زخمی شو. سلیمان په نامه یو بل نفر زخمی کړ. اصلي سکرتر چې د شریف کومال مون ولدی او څو شپه د چختن ځمکه مونږ دوا وغه سره مم دولته دوا اصلي فعال نه مون ولدی او مسلل افراد کومال تخیدلی چې په تعقیب پولیس دی.
د شخړې پر مهال د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی هم سیمه ته راغلی خو د پیښې په اړه څه ونه ویل. و موږ غوښتل د اتمی حوزې د عامر خغلی حمید الله د سرګندونو په اړه د ولسی جرګې د غړي شریف الله کومال نظر هم واخلو. خو د خغلی کومال د ټلیفون شمیره بند دي. اخو د سیمه اوسیدونکو وی پولیسو د پیښې د مخنیوي لپاره سم عمل نه کړ او په نتیجه کې ځای خلک زیانمن شول. دوی وایي چې درې کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي چې د یو حالت نازک دی.
بلډوزر ور وسره په زوري دلته کور شروع کړی دا دوی پیلونه کړی مونږ پر شوي راغلي د مسرخ وسره نه و پور خطرې دي. دا بلډوزر نه په د پیکپونی دوی دزونه پکړي دي. موږ درې کسان نشته زخمیون دي.
نظر آباد شهید شهید باشنده یو کې دا زور وکون راول رینجر نرکوش ول دزونه وکول پیرونه وکول سونه پر سره وبوز کاغذونه جوړ کړی او څلور نفر ورګي زخمیان شي.
په شاه شهید کې دا زازی بابا په نوم یو جماعت ته مخامخ دا پیخه د هغې ځمکې پر سر شوی چې لکلونو راهیسې خاره پرته ده او د مالکیت په سر یې لانجې روانې دي. د شاه شهید د دریم سړک د ګذر وکیل وایي هغه کس چې غوښتل یې دا سیمه غصب کړي زور زیاتی کړی دی او اسنادونه یې جوړ کړي دي. درې موټر مسله کسان راغلي و دلته ولاړو دوه بلدوزر یې راوړي وو خو خلکو ورته ویل چې کار مه کوئ. ځمکه د دې سړي نه ده بلکې په زور غواړي دا ځمکه ونیسي. په خلکو یې دلته ډزې وکړې. ناامني رامنځته کړه او بالاخره هم وتښتېدل. دا لومړی ځل نه دی چې په شخصي دښمنۍ او لانجو کې وسلوالې نښتې کېږي. کابو یو میاشت مخکې هم د کابل د څلورمې حوزې په سیمه کې د دوو جهادي قمندانانو لانجه کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
او سم نړیوال مسایل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون واشنگتن ته ورسېده. دا بنن په سپینه مانی کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د کړکېچ ترڅنګ د افغانستان او ایران په ګډون پر ګډو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په واشنگتن کې ده او ټاکل شوې ده دا به نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره د تروریزم پر ضد د مبارزې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې او افغانستان او ایران په اړه خبرې کوي. خو د دوی د خبرو تمرکز به زیات د اوکراین پر کړکې چوي. امریکا ته د مرکل سفر په داسې حال کې دی چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې مشران به د فروری په 11مه په مینسک کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. ټاکل شوی د مرکل په یو ځل بیا د امریکا لخوا اوکراینی پوځیانو ته د جلا غشتونکو سره د جګړې لپاره د وسلو ورکولو مخالفت وکړي. مرکل په منشن کې د امنیت په کانفرنس کې وویل زه مطمئنه یم دا شخړه له پوځي لارې نه حلېږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مارک والټر شتاینمایر ویلي زموږ اروپایانو لپاره د اوکراین شخړه اوس هم په دې معنی ده چې اوږدمهاله امنیت موږ له روسیې سره په مخالفت نه بلکې ورسره په ګډه کار کولو راوستای سو. موږ متحد یو او له یو بل سره نږدې کار کوو. موږ ټول په دې موافق یو چې دا شخړه د پوځي قوت له لارې نه حلېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې تمه کیږي نن به مصر ته د دوو ورځو لپاره ولاړ سي. په یو مرکه کې د مصر دولتي ورځپاڼې ته ویلي چې د اوکراین حکومت باید د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات بند کړي او د جلا غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د اقتصادي فشار نه اچوي. د خبرداري ورکړ چې اوکراین پر داسې لار روان دی چې پای به یې ناورین وي. پوتین زیاته کړه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د حالاتو د سمولو لاره فوري اوربند دي او د اوکراین په ختیځ کې باید ژر تر ژره جزایی عملیات بند سي. د پوتين خبري له هغه وروسته راغلي چې په منشن کې د نړیوالو چارواکو ترمنځ د اوکراین پر سر تاوده بحثونه وسول. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن پر روسیا تور پورې کړ چې اوکراین ته پوځیان لیږي او د اوکراین په کورنۍ جګړه کې مستقیمه برخه اخلي. بایدن د شنبې په ورځ وویل چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو مشران او روزل سوي جنګیالي په مستقیمه توګه پوتین ته راپور ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د وخت د مازیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې د خبرونه په دوام کې د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د ډرامې یو بل برخه خبريږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښتل چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هیواد په جنوب لویدیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې د یو مسول د وژل کېدو خبره کوي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر له خوانن په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې عبدالرؤف چپ خادم مشهور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ په ساداتو کلي کې په یوه حمله کې خپل 15 ملګرو سره ووژل شو. د حکومت اجرائیه ریاست وایي په کابینه او دولت کې شاملې دول لپاره معیار یوازې جهاد نه دی، بلکې په دې برخه کې وړتیا، تخصص او تجربه هم په پام کې نیول کیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن دا خبره د جهادي مشر اسماعیل خان د ورستیو څرګندونو په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وکړه. اسماعیل خان تیر ورځ په هرات کې یوې غونډې ته وویل چې که په حکومت کې مجاهدینو ونډه زیاته نشي نو په افغانستان کې به امنیت ټینګ نشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه. د دې وزارت ویان چې کې مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د سیمې پر وضعیت سربیره طالبانو سره د سولې په د خبرو په باب هم نظرونه تبادله شول. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په مینسک کې د اوکراین د سولې په اړه د راتلونکو څلور اړخیزې غونډې په باب شک څرګند کړ. ویل چې دا تر اوسه نه ده پخه شوې چې د مینسک غونډه به ترسره شي. د عراق امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي نن د بغداد په شیعه میشته سیمو کې په بمی حملو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول. د مصر چارواکي وایي پرون د قاهرې په یو سټډیوم کې د فوټبال د مینوالو په ټیل ماټیل کې 19 تنه ووژل شول. مخکې په دې پیښه کې د ولر شو شمیر له دې زیات ښودل شوی وو. د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف امریکایي تنظیمونکي وایي چې عراقي ځواکونه به پراتلونکو اونیو کې مځکني تهاجمي عملیات پیل کړي ترڅو د ډلې لخوا لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي. او د تاجکستان چارواکي وایي ولستنې په دې هیواد کې د اسلامي منشوي فرقې پیروانو په تور نیولې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله با سبا د هند له ملي ټیم سره رسمي تمريني لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د استرالیا په ایډلیډ ښار کې د افغانستان پر وخت د سهار په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر رسمي تمريني لوبه مخکې دوه غیر رسمي لوبه هم د ایډلیډ لیویزای لوبډله نه ګټلې او تمه ده له دویمې تمريني لوبه وروسته چې د اماراتو پوړاندې لري د نړیوال جام لومړی سیالي له بنگلاديش سره وکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د مارچ د اتم یاد خزې د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې د بسکټبال یو ورځنی سیالي ترسره کړي. د دغه ریاست د ولایتونو د امغاګي د برخې مسول عبدالصبور عزیزي ازادي رادیو ته وویل چې د سې شنبې پورز بعد د کابل د بسکټبال کلوبونو شاوخوا 13 جونې په دې سیالي کې ګډون وکړي. د ښاغلي عزیزي په وینا دغه لوبي چې درې د درې په وړاندې نومیږي د میدان په نیمایي کې کیږي چې دواړه ټیمونه یوې حلقې ته توپ وراچوي. نوموړی وایي چې تر اوسه دغه لوبي تر شپږو زیاتو کلوبونو نوم لیکنه کړې ده او یا د لوبه به سهار له 9 بجو پیل او د مازیګر تر 4 بجو دوام وکړي. د افغانستان د سکوهنې فدراسیون مسولان وایي چې پراتلونکي ونې کې بعد د همایون شهید په نوم د سکوهنې دوهم دور لوبي پیل کړي. دغه فدراسیون مشر داد محمد پاینده ازادي رادیو ته وویل دغه لوبي بعد د درې ورځو لپاره د زون د تشکیل لمخي جوړ شي. ښاغلی پاینده وایي دغه مسابقه د همایون شهید په یاد جوړیږي چې د سکوهنې لومړی زون تکړه لوبغاړی وو او تیر کال په یو انتحاري حمله کې ووژل شو.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم.
د ډرامې په تیره برخه کې چې ابتدایي محکمې مسافر پلس کاله بند محکوم کړی و، په دویمه محکمه کې د ځینو دلایلو او شواهدو په اساس د مسافر بند له لسو کلونو څخه پنځو کلونو ته راټیټ شو. او اوس راځي واورو چې دلاور خان څه تشویش لري.
وایا نا مړه ته به شکې دلې دلاور لغلا د مسافر او ګل محمد کیسه ختمه شو نوره. ګل محمد موس په مو باندې څه شکار یا
او پاکا نه مچ موټر چته ټکر نه کی لګ روزه
سما ده ورو بلا شم
خا خنۍ ما یو خبره په وکه ساته چې دښمن ته د کمزوري فکر نه کی.
او دا خبره دې سما ده لالا، خو مطلب دې څوک ده؟
ګل محمد امدا ګل محمد چې مسافر ته د کلونو بند ور پغاړه
هو ولا سخت جزا خو یې ورکړه.
هغه خو خوشو اله په مسافر زما زړه یې خکړه. هغه ورځ چې مسافر تاج محمد وژه بس سید مې نیخ سترګو ته ودرید.
یار ویم په لالا ویلو ارزې دلاور لالا
ته غوښه دلالا مټه ما ځان سره وویل چې سید بچو بس د قاتل ورور شوي. راتلونکو انتخاباتو ته مې چوکۍ درنه ګټلې. د ولایتي شورا انتخاباتو کې خو دې ډېر لوړ لوړ غږول.
هغه پورې خو لا وخت پاتې دی کنه لالا.
او خو هغه وخت پورې بل کار لرم او ډېر لوی کار.
څه کار لالا؟
مسافر مانا کرل از مکه گٹھ لیوا شام دسی کرل پٹے ورنوا نخلم نئے پریدم اس خوبا کلیوال ملاتر نکی.
او کلیوال نا دا تاج محمد مرگ لاحیر ندے.
او آگوی با اس دا قاتل پا ملاتر شرمی گی او زبا مزمک برت پا وڑو بریتو ندری واخلم.
لالا دا سی بوشی او خشو چه تیر نشو ماتی
چکای نئی ما
تلک صبر وکا پارڅ به پوښي
ولی موټر بیرته په شابه څه دی ولی دل
خبره پر شان دل لا ازر ازر موټر تر اوخې شه.
عاشق خان
حرکت وکا حرکت وکا.
عاشق خان په دې مسافت په لری روانه څه خبره ده؟ موټر او ډرایور دې چرته دي؟
بخت مې بيدار او چې تاسو را پېښ شوي لکه چې په خو وخت را برابر شوم. ها
عاشق خان خیریت دې څنګه تاسو ورختای؟
دوه ورختای خو مو وایا مازیګر خبر سوم چې ولسوالۍ ته زما د کاروبار راپور تللی و.
خو هماغه وخت به دې ځان ایستی و کنه؟
دلاور خانه هاشم خان داسې کار نه کوي چې ځان تپړه پرېږدي. ما په همدې څو ساعتونو کې ګودام له تقلبي بوبلینو تش که موټر دې لکه چې تقلبي و چې را دې نه وست.
که موټر اصلي و نو نور شیان به تقلبي و کنه؟
بس بس زه مو ورسېدم. لاړ بسو ډوډۍ به ما سره وخورې. نه خیر ویسې ډوډۍ تقلبي نه ده اصلي ده راځئ.
بس تا به دروازې پورې ورسوو موږ به زو خپله مخه به وو.
خیر ویسې ګورئ چې زما پاکله چاته څه ونه وایې.
ډاډه اوسه داسې لکه په خپل ځان.
یاره کومه ډوډۍ راسره خوړلې وای خوشحالېدم.
خیر کوم بل وخت دې وخورو اوس دې په مخه ښه شه.
کور مو ودان درځئ په مخه مو ښه شه.
زولالا هو درځه شپه ناوخته شوه. نایما ستا په سر کې څه ګرځي؟
دا مې په سر کې ګرځي چې ستا په سر کې دا شیبه څه ګرځي لالا.
شاګردۍ دې منم نایما په دې فکر کوم چې دا شم خان څنګه په لومه کې راګیر کړ.
راځئ خو په مزه مزه راځئ او په زوره مو نه بیایم. زړه دې پدموشه چې بیا به مې ګل پری جان راته په غصه شي. شین آسمان زره زره د سرو زرو تنابونه رای رای مخرای دی خوشای دارش قبا مو پزرو و دریگی داسه نه پایگای داد دلاور خان ده پتورش قدا پایگای یا خوب اگرام هم زیم اچی و زده زما پتایو تراغلو زکا می در تو ویشتا اسلاما اتا
هو زه خدای دادا دا څه څه لګیا نو مې په پټه پټه خندا بډوډي په درشول ډیره مې وساتله.
ولې زه دې بدموشه نو څه ته خاندې؟
خدای دادا لو زو سره دې مرکه وزکه
اسلاما زه دې بدموشه ته دې یو زو په قدر چیرې پېږي ودرېګه مزه ودرېګه.
هو وای خدای دې زما کړه غونډې منډې په سر به پنډې چلوم تا به ساتم. زه پوهیږم چې دا دوی برګي وزې د چا دي څاروی عیب نشته د خان زویا.
خزا څنګه داسې د مایونو په ژبه غږېږي اصلا مایا؟ زه د پدموشه دا کلام او کاغذ څه کوي؟ مکتب خو دې وخته خلاص کړی کنه؟
بس یو څو لنډې دي خدای دادا نور څه نشته.
هر څه پکې شته. هر څه
څه
وایم زړه د بدمشه لنډۍ بې څه نه دي ویل شوي. هر څه پکې ګوره. وایي د ځان عزت که چیرې غواړې مدام کوه د نورو خلکو عزتونه.
واه واه هو ډېر څه پکې و یاره. منم دې ما مې یو څو لنډۍ لیکلي. اوله یې دا ده: اول میں فکر در تنوا اس میں درست نے کگے در پسی دینا
لنڈے ویل دی بیچ ندی یا خمین یا شاعر اسلمیا.
نا نا دو میں تو خبر نہ دا.
وی وی سرت بدمش اوزے میں چرتا لاری اوزے میں.
وی خدایا دومره بیر هم لرم او خپل وشم تر اوسه نه ده راغلی. دې ژمي کې دا اوبه څومره ښې ګرمې دي. وی وی خدایه کاغذ مې څکه. وی خدایه که اوبو ته لویدلی څه وکړم.
څه کوې ګلالۍ؟
ولې کالي سنډې جامو ته دې څه شی نه وتی؟ اوهو نه وی شکر پیدا مې که.
خا د اسلام لیک در نه ورکو
پلوشې. ولې دې دومره ځان وکړه
ګلاله؟ څه مې کړې وای؟ مېلمانه مو وو، د مسافر کاکا د خاطره مې راغلی وو.
پلوشې رښتیا د مسافر کاکا 5 کاله بندي شو؟
هو ټول خپلوان د هماغې په خاطر پوښتنې ته راځي. او سوي قطرې ښځه مې سخته ناروغه ده.
وی خدای دې ښه کړي. هغه ورځ چې زما مور هم درغلې وه ویلې د تره ښځې دې ډېر ژړل.
هو او باید مې د تره کشر زوی دی، هغه هم خپل پلار ډېر یادوي.
مور او پلار خو ډېر ګران وي. پلوشې خورکې دا راته لولې؟
هو خو دې درته لولم. خو
څه غلی شه پلوشې، ما مې ځوروه. هغه بل لیک باندې دې هم ډېره وځورولم.
ښه نه دې ځوروم، ته صبر، زه خو دا خپل منګی ډکم بیا.
نه راکه پلوشې، منګی به دې زه درته ډکم چې ناوخته دی. ته خط ولوله، زه کم وخته خو یې نشم لوستی.
آفرین راکا، اوس چې منګی راته ته ډکوي زه به د اسلام لیک درته ولولم.
زر یې ولوله نو.
غوږ شه، اسلام خان درته لیکلي: جانان مې ستوری د اسمان دی، نه ورخطه شم نه مې زړه صبر کوي نه.
وای خدایه دا څه وایې؟ لږ یې ورو ورو ولوله، څوک یې وانه اوري.
ډېر شاوخوا مه ګوره، څوک نشته.
ای پلوشې ګورو چې په دې خبره څوک درنه خبر نه شي که نه تباه به شم، ډېره ډارېږم.
هو ډار خو په کار دی ګلالۍ. ښه واوره چې دا بله لنډۍ هم درته ولولم. وای جانانه ستا د زړه د پاره زه په غرمه کې د ګودر غاړې له ځم. وا وا
راکه بس دی.
راوړه چې نور هم درته ولولم.
خدایا ورځ لاړه لا دې برسنې پوکو نه ګنډل شو. هلته وړه رانه ته روشوه.
شفیقې چیرته یې؟
د اسلام پلاره د لویه کوټه کې یم.
لویه کوټه کې څه کوې؟
سړی مشې
خیر سي. دې ژمي کې دې سړه کوټه کې ناسته یې، د برسنې ګنډل څه جبر دی؟
ته اوس هغه وړې کوټې ته لاړ شه، ښه توده ده، چای مالته درته ایښی. زه به دا د برسنې پوک زر زر وګنډم چې تنور اچوم.
نه همدلته د دې بلسنې په دې بل سر کې به درته کښېنم. خبره نوره په زړه کې نه شم ساتلی شفیقې.
څه خبره ده چې نه سې ساتلی؟ هسې خو ما نه ډېرې خبرې پټوې.
دا ستا د ګټې خبره ده پوه شوې. او اوس چې دومره په بیړه برسن ګنډې او د تناره غم نیولې یې، له دې نه به دې خلاصه کړم.
ښه خیر سې، زه به خبره دې ومنله. ډبلې کمبلې اخلي؟
نه نه، همدا وطنۍ برسنې صحیح دي، په پوښلو او ګنډلو کې به یو بل قسم در سره مرسته کوي.
لکه چې بل واده کولو ته چل جوړې.
شفیقې ته خو مې خبرې ته پرېږده کنه، اوس مو د خیره سره زوی ځوان شوی دی، د ځان غمه نوره نه کومه.
ښه یعنی؟
او اصلا زوی مو اوس ځوان دی، هغه ته به کوژده وکړو.
وی خدایا شکر چې زوی مې دومره شو چې اوس د کوژدې خبرې کوو.
او شکر دی.
لکه چې د برسنې ګنډل رانه پاتې شو سبا ته. د اسلام پلاره ما له وخته څو جنکۍ تر سترګو ورته لاندې کړې دي.
نه نه دې کې به ته کار نه لرې. بلې کور او جنۍ ما خوښ کړې دي، ته د خپلې خوشحالۍ ورته کوه او دریاګانې ورته وهه بس.
ښه ځه، تا څوک ورته خوښه کړې؟ وخوښه یې؟
خزی د مازه کورنۍ لور نه ده، د هاشم خان لور مې ورته خوخه کړې. هاشم خان؟
د هاشم خان لور؟ د هاشم خان د کور خزو سره خو مونږ څه نه لرو. لورې تا چیرته ولیده چې اسلام ته دې خوخه کړه؟
ګوره شفیقی، وای ورورې وګوره خورې وغواړه، نو څه کېږي؟ ما یې د ورور په ځای پلار کتلی دی.
توبه ټوکې مه کوه، څنګه دې داسې یودم هاشم خان په زړه خوږ ولګېده؟
هاشم خان را باندې خوږ نه دی لګېدلی، د هغه کاروبار را باندې خوږ ولګېد. هغه اوس ډېر لوی شرکت جوړ کړی، په میلیونونو افغانۍ ښکته پورته کوي او ټول خپلوان یې ورسره کار کوي.
نو ته غواړې د هاشم خان سره کار وکړې؟ دومره هم خو نه یې خوار.
شفیقې، کار نه ورسره کوم، غواړم کاروبار کې ځان ورګډ کړم، هلته به د ژوند خوند ووینې.
نه پوهېږم چې د دې خبرو لپاره د یو چا لور غوښتل به څنګه کاري، خلک به څه وایي؟
غلی شه، خلک به څه وایي؟ زه خو څه په خلکو کې جار نه وم، زه غواړم چې اتا اسلام په دې خبره پوه نه شي.
غلی شه، لکه چې اسلام دی.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې دلاور خان غواړي خپل زوی ته کوژده وکړي، حال دا چې زوی په جریان کې نه دی. ستاسو په نظر د دلاور خان دا تصمیم د شرع او قانون سره برابر دی؟ که هو ولې، او که نه ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دینی منړی کې لومړی له هغه مېرمنې سره غږی کوچی په ژوند کې ډېرې ستونزې لیدلې. خاوند به له کوم دلیل له ماشومانو سره یوازې پریخي او دی په یوازې ځان خپل ماشومان روزلي او لوی کړی دي. په دویمه برخه کې په جوزجان ولایت کې له یوې تکړه پولیسي سارا سره غږیدلې یو.
د عملیاتو رفتم اشتراک کردیم، مثلا د بالای ما حمله میشد باز ما مقاومت میکردیم، امروش هم میجنگیدیم.
هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملوسی. د خبرونه ز مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی د خځو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د ولسوالیو په شوراګانو کې د ښځو ته په معقد ډول اختصاصي څوکۍ ورکړل شي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده په یوې غونډه کې وویل چې اوسنی امنیتي وضعیت په کتو سره امکان لري چې په یو شمېر ولسوالیو کې ښځې د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي. ښاغلی ایوب زاده وویل چې حکومت دې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې امنیت خوندي کړي او د ولسوالیو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له حکومت غواړي چې کابینه تدید مسلکی او په شرایطو برابر میرمنې ورپیژني. د ښځو یو شمېر فعالان چنګار کوي چې افغان حکومت باید هغه ښځې کابینه ته ورمعرفي کړي چې ټاکل شوي شرایط یې پوره کړي وي. په ورته وخت کې د ښځو یو شمېر فعالانو تیرونې په یوه اعتراضیه مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې په کابینه کې لږ تر لږه 4 ښځو ته ځای ورکړي. د ښځو فعالان وایي که چیرې په حکومت کې ښځو ته په کافي اندازه ونډه ورنکړل شي، دوی به خپلو مدني مبارزو تا ادامه ورکړي.
اتلان دې زمانې دي تا په ګلغه کې لوي کړي، اتلان دې زمانې دي په ټپ کې دې
قدر منو اوریدونکو سمک پټولنه کې دا سمیر منشته چې خپل ټول ژوند د اولادونو خوخی او روزنه ته ځانګړی کوي او نه پریکتی چې اولادونه یې لبد سرنويش سره مخ شي. میرمن زهرا یو له همداسې میرمنو نه ده چې خاوند به له کوم دلیل نه له اولادونو سره یوازې پریخي، د اولادونو روزل او سرپرستی د دې پر غاړه شوې دي. میرمن زهرا وایي له واده نه وروسته یې خاوند یو څو کاله ورسره تیر کړل او بیا شپږ کاله لا درکو. دا خپله کیسه کوي چې کله یې خاوند له شپږو کلونو نه وروسته راغی نو بل واده یې کړی و. اغلی زهرا د هغه وخت کیسه کوي چې کله یې خاوند دویمه ښځه راوسته او دې څه احساس لره.
هغه به د لازه وجې د خپله ښځه راوستله. مړه زوی دوی ستوري زو ولا کې د مځکې نه جی کړی چې دا لک تجلی ده. مړ د ځوندی د سره پلار درو څه خوشالي خو سر چې بیا لک پیدا شي کنه د ګمځه یې خیال باندې نه وړو د چې ورځ باندې هغه سره منده لک نه جوړو منده بوزو ډاکټر ته مسر زوی مړ ځان سره بوته غړې خوټې ده ښکې د ډاکټر سره مینه باندې هغه سره چې لک لاړ وته مې نه نجیب خو لاړ وای چې لاړ نجیب شو بیا څه زو کوټه دا ولکې له مخ ته مړ رخصه مې وي په افغانستان خدا ور تن شمه یو کوم وطن درې و غره وسی چې څه په نو څه څه سره لک لاړ به چې وشي نو څه ټول بدن په سوخ سره راتله لا بیا زما تحقیق باندې بده نو سره څه وخت کړ نو کمیل باغ نه یو دوش پیو دوش پیو باندې لاړ پاکستان ته غوړ لمره پټ د خزا ایلیګ او د پلان کړ نه په خبره زما پاکستان به لګیدو.
زهرا وایي هغه وخت چې میړه ورک شو دی ډېر ستونزې وګاللې، ماشومان یې واړه وو او د خلکو مزدوري کوله.
دغه حالتونه چې مثلا طالبان وخت کې مباني وو کار مې کوو مصري مې خلک کولی شپه کله طالبان رژیم کې ورک شو څه غیب د سره د شرایط مباني راغې چې ګلکاري کار باندې مزدور کار سره کوو د خلکو د کور کار مې کوو حیاتي په افطار څه به چې وخت راغله مسیر زوی و کلان و دوام زوی می دانیم کلان و رود می و کلان اغیی که و دیره با شرایط و مگم سینا می سپر کرده هیچ چاره نوا مگم وزی هم در دزان نروغ کرده ما هم در زیرش و من است هم اصاب است ده. بعضی وقت بدونه که خبر بانی بقار ناخه خبر بانی دوما اصاب نرامی سده ما غجو گرخونه ی تاثیر دکنه.
میرمن زهرا په وینا اوس ژوند خوشاله تیریږي، اولادونه یې کار کوي، درس وایي، اوس هر څه سم دي، خو هغه وخت چې ماشومان یې واړه و ډېره ورته سخته وه.
مسیر زوی می امنیت هغه کې وردو کې ده د زوی می امنیت کې ده خضر مشته دوه لسم ته لاړه لسه کله شو هسې اقتصادي فصم الحمدلله ښه ده انتا کور کلایی ده او دا دوره که بچین بچی دی ده مکتب که دی یا دوم سم که ده بل پینزم که ده جان خوشحاله دیدی گی خبری نسته بجای غم نسته الحمدلله خدا دی بچه تو نور میده دنی که بکیده من خبر نسر کشی نکیم بس تی راست پراز زانی کم برده خیلی که خوب میچیل دلی من خدا دی بیا آورز نر اولی بکا خوب چیل دلی ده خوب روی کسی در اقمت وکالا که گی چه وست منگه ده منگه ده جدا ساوی ده وکالا طالبان رجیم که جدا وکال داده و ساده که گی منگه ده دلی وست ما تا ساده سوی ده خم مگم وقت ما تا دیر مشکل هوا چه ده طالبان رجیم که ورکس و ما تا ارت رقبا تسوله.
میرمن زهرا زیاتوی د اولادونو په خاطر نه غواړي طلاق واخلي ځکه چې دوه زامنې واړه دي او دا ویریږي چې خاوند ترې وانخلي. دا وایي ما می هر څه د خپل اولادونو تر خوشحالۍ قربان کړی دي.
طلاق شوی نه خمه خو د خپل بچی د پاره سی واچ می هغه وخت کمن د درې دني واړه وو د درې نور واړه دي او بل چې دا مثلا اله پلاګي طلاق واخیسته طلاق لري او بل کلمه ده ملامت کوي او گزارای البته نو سره کزنه چې نه طلاق ورکړي او بل دغه
اغلی زهرا وای ډیرو خلکو د واده پیشنهاد هم ورته کړی. خدا ورته وای چې کازما د اولادونو پلار کیږي نو سمدا دا وای اولادونه غیر لدین نور څوک نه لري، نو ځکه نه غواړي چې بل واده وکړي.
نو پیدا کیږي کسان دا غزام دا کلمه ورته چې ما د بشور پلار کړی بیا غیر نه سیمه چې د اولادو سره پلار کیږي بیا وای څه خیر باندې ورلای زه یعنی یو کس چې ته ما دا وای چې د زندگی مسؤل زه یم استی دی هر څه ما ته د ورو کوسی اولاد
تا په پای کې لمیندو نه غواړي چې خپل اولادونه ښه وروزي او د خپلو بچو تعلیم ته توجه وکړي.
غواړم چې مثلا کما باندې هر کله پیدا شي خپل بچو ته قرباني ورکړي. یعنی مړ کې ماشومان زه ګورم په ځینې وخت کې ځای کې مثلا موټر پکې یا مثلا پلاستیکونه خرڅي زه پیګم غریبي په ما تیر سوي ده. مګر ما خپل اولاد سي وخت نه ورکړي نه نور مې نه نوم ده ته قضا لرم زه خپل اولاد لاس خیران نه وسیږي جابي به لاس خیران نه وسیږي خیر سي نه ویني سو پیدا کولای الا بیا نه کې خو که خلی باسر پیدا کیږي په نوم ده ته قضا درم چې خپل اولاد سم وروزي مثلا دنیا ته راوړي به خوشي کی
اتلان دے زمانے دی تاپ گلگ کے لوئی تڑی اتلان دے زمانے دی بٹا پکے دے میں وندے سمر پریخی افسانے دی تا آنائے دے دے خورے تا اتلا ملالی تو اگمد گلابونو
خدرمنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو ناوړی د خبرونه په دویمه برخه کې د جوزجان ولایت خواجه دکو ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې پولیسي سارا سرغګیدلی چې څنګه دې مسلک تراغله. میرمن سارا وای وکاله کېږي چې د پولیسو لیکو تراغلی او دا مسلک ځکه انتخاب کړ چې ډیره مینه ورسره وه او کورنۍ هم تشویقوله. دا وای کله کله د خطر احساس هم کوم، خو دا چې زه یو پولیس یم او خلکو ته د خدمت لپاره مې ملا تړلې نو هیڅ نه ویریږم.
مدت 7 سال است که می صفوف پولیس ما در طلبانه حاضر شدم.
او کله کیږي چې پولیس یم، دا مسلک مې ډیر خوښیده او کورنۍ مې هم په دې برخه کې ډیر مرسته راسره کړې. کومه وظیفه چې د قومندان لخوا راکول کیږي په ښه توګه سرته رسوم. کله کله خطر هم راته متوجه وي، خو زه یې پروا نه کوم ځکه چې ماته مې وظیفه ډیر ارزښت لري. ما د خپل خلکو لپاره د خدمت اراده کړې او که په دې لاره کې مې سره هم لاړ شي دا زما لپاره د ویاړ ځای دی.
به ما یو افتخار است په خاطر شخصا خودم هیڅ ترس احساس نه کوم.
د میرمن سارا پر وینا دی په ډیرو ولایتو کې وظیفه اجرا کړې او خاص هدف یې دا دی چې میرمنو او ماشومانو ته خدمت وکړي.
دو سالم د می خود کابل د مرکز د قطعې سپیشل فورس آمدم چې امتحان دادم.
دوه کلمې د پولیسو په خاصو قطعاتو کې درس ویلې دی. په ځینې ولایتو کې لکه کندهار، هلمند، خوست او کندوز ولایتو کې مې وظیفه اجرا کړې ده. له دې کارونو نه زما هدف د دې چې له میرمنو سره مرسته او همکاري وکړم.
تلاشي خانما بود، حمایت از خانما بود، کومک بر ازوا بود.
اغلی سارا وای په جوزجان ولایت کې له مخالفینو سره مخامخ جګړه هم کړې ده. د هر ډول وسلو په استعمال پوهیږي، په ځانګړې توګه په نخوښتلو کې ډیر مهارت لري.
جاوز جان که به وظیفه را میکردم در عملیات ها رفتم اشتراک کردیم. مثلا دمی
په جاوز جان که می په عملیاتو کې هم ګډون کړی په قویش تپه او درزب کې چې کله مخالفینو په موږ حمله کوله نو ما هم د ورونو ترڅنګ په جنگ کې برخه اخیستې او له دښمن سره مې مخامخ مقابله کړې ده. د هر ډول وسلې په استعمال پوهیږم. په نښه ویشتلو کې خاص مهارت لرم او غواړم چې له خپلو خلکو نه مې دفاع وکړم.
هر نوع سلاحی باشه میتونم خودم استفاده کنم تا و از خود از مردم خود دفاع کنم.
که یوه ښځه کور اداره کوي، خپل ماشومان روزي او د سبا ورځې رهبران ته جوړوي، نو د دې کارونو ترڅنګ کولای شي د هیواد چارو په رهبرۍ کې هم فعاله ونډه واخلي. درنو اوریدونکو، که غواړی موږ ته لیک راواستوئ، زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 4410 کابل افغانستان. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په پېښور کې 1.